گفت و شنود
خبر اتره
دوستان عزیز شنوندای برنامه گفت و شنود خبر اتره سلام حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
حسیب الکوزی
برنامه امشب گفت و شنود گردانندگی میکنیم که به بازسازی شبکه‌های آبیاری در افغانستان اختصاص یافته. در برنامه امشب در رابطه به اینکه این بازسازی تا چی حد نیازمندی دهقانان را مرفوع میسازم، سکتور خصوصی از این چی نفع میبره و در حال حاضر منابع آبی در افغانستان کدام است؟
بله، لکه څنګه چې آصفی صاحب اشاره ورته وکړه، د امریکا غږ آشنا رادیو د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتشنود په خبرونه کې د افغانستان د اوبو د چارو پر ادارې بحث کوو. په دې وروستیو کې د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسونې وزارت د خصوصي سکتور سره د اوبو رسولو د درو شبکو د بیا رغونې قراردادونه لاسلیک کړي دي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې دا نوي اقدامات به تر څه حده پورې د افغانستان د بزګرانو اړتیاوې او ضرورتونه پوره کړي او خصوصي سکتور په دې برخه کې څه ګټې لري، که د برېښنا مسله ای او بندونو مسله ای، برېښنا پیسې جدي، اما د بزګرانو سره چې مرسته کیږي په دې برخه د خصوصي سکتور ګټې څه دي. تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړي. خبرونه همدا اوس د واشنگټن د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي. د خبرونې میلمانه راسره دي.
بله، مهمانه محترمی که در برنامه امشب به پرسش های شما شنوندگان عزیز با ما جواب خواهد گفتند، جناب آقای حفیظ بایاب، رئیس بخش آب و آبیاری وزارت زراعت، پوهان محمد حاتف باوری، استاد در فاکولته زراعت هستند. باشین شنوند عزیز، شما هم میتونین با گرفتن شماره 0790-010-070 مستقیما در برنامه سم بگیرین، پرسش و یا نظریات خود با ما شریک بسازین و یا هم شما میتونین با صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با مراجعه با آدرس www.facebook.com/voadri و یا ویوی پشتو پرسش نظر خود درج بکنین و هم شماره تلفن خود تا ما بتانیم با شما در تماس شویم.
در تلفن شماره از البیا تکرار او که چیری در امریکا در بندی در افغانستان چه خلبت زنگوی زمور سیمیز شماره در سپر وسا و نیوی سپر لس سپر اویا چی مصرف مکم سی او که چیری در افغانستان چه در بندی است بیا کولی سی چی زمور په بل شمیره باندې د واشنگټن سټیټو د زنګ راوي چې شمیره د 0021-202-419-11-16 موږ په فیسبوک باندې هم حضور لرو. کولای سي چې د خبرونو په ترڅ کې پر فیسبوک باندې هم خپلې تبصرې او پوښتنې زموږ سره مطرح کړي.
بله، در صورت امیدوارستم مهمانای محترم روی خط داشته باشیم. آقای پایاب سلام به شما، تشکر از حضور شما. صدای مرا میشنوین؟
بله، سلام علیکم.
بله، خوش آمدین آقای پایاب. چند پیش گزارش هایی رسید که وزارت زراعت آبیاری مالداری افغانستان قرارداد بازسازی شبکه های آبیاری را با سکتور خصوصی امضا کرده. در حال حاضر اگر یک نظر بندازیم به صورت عمومی بر منابع آبی افغانستان و سیستم های آبیاری موجود در افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول ستاسې او ستاسې له خپرونه مندویم چې د پروګرام ته بلله یم او محترم استاد نه خوشحاله یم چې دوی سره یو ځای په دې پروګرام کې په ګډه سره د ستاسې سوالونو ته جواب ورکړو. څنګه ستاسې؟
بله، متاسفانه که
فکر کوم پر لین را سره دی تلیفون زین وختون ز پیدا کی پایاب صاحب را سره است. بله
بله بله، گپ صدا شما قطع شد، اگر دوباره شروع کنین بفرمایید.
طول نوال استاسی او استاسی لخوروان من دویم چه ده پروگرام تبلیم او ده محترم استاد نه استاد محترم نه چه اینن منصر یوزای پده پروگرام کی دی او استاسی زوابون تبا جواب ورکوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان یو زراعتي مملکت ده. شاوخوا اتیا فیصد دی مونږ خلک سیدی په په زراعت کې مشغول دي، چې زراعت نه مونږ شاوخوا تقریبا کلنه ملی ریوینیو سی ده یا هم جی دی بی چی مونږ وایو، هغه 10% له زراعت نه راځي. په دې توګه مونږ ویلی شو چې د افغانستان اقتصاد په زراعت باندې ولاړ ده، او د افغانستان زراعت ستون چې ده هغه اوبه او یا هم مونږ ویلی شو چې آبیاري ده. فلحال په افغانستان کې مونږ مختلف بخشونو نه یا مختلف ځایونه مونږ کولی شو د خپل ازمکی اوبو کو سی پاغه شکل کې هغه عمومي سیدی سلور طریقې دي، سی یو هم خپل له سیندونو نه مونږ اوبو اخلو، سی هغه تقریبا سلور اشاره شپږ فیصد څه کیږي اوبو نه له سیندونو نه اوبه کیږي، بیا همدغه چشمې دي سی هغه 8.9% اوبه کیږي مونږ ازمکی، بیا کاریزونه دي سی هغه 2% اون درسی نور عمیق سازانی سی دی یا سازانی سی سی هغه 0.15% دی مونږ دی څنګه نو دا څه دی سی په دغه شکل باندې مونږ کولای شو چې خپل ځمکې مونږ اړیږي کو په ټول افغانستان تقریبا سی کوم ارقام سی تر اوسه موجود دی شاوخوا زراعتی ځمکې 1.3 میلیون هکتاره پورې ده، نو په دغه 1.3 میلیون هکتاره پورې ځمکې سیدي دا شاوخوا 3.6 سیدي هغه آبیاري کیدونکې یا آبیاري سوي ځمکې دي، او باقی مانده 3.8 میلیون هکتاره سیده آغا لدمی زمکی دی. نونگا انگدل تا لیدلی شی مونگا دی زیاد پوتنشال رو او دی مونگا آغا منابی دی و بو سیدی آغا طول پا آبیاری که یا پا زراعت که مصرفی گی. یعنی مونگا ویلی شو سیدی مونگا طول تقریبا 99% و با کلنای او به مونږ ویني شو هغه په دې آبیری په بخش کې استفاده کیږي په زراعت کې.
مننه پایاب صاحب، یو مسله چې مترکیږي یو خو قراردادونه دي چې کچيري یو سین مشترکاً د یو هیواد څخه دی بل هیواد ته، مثلا د هندو د پاکستان ترمنځ دغه مسله ده، د چینو د هند ترمنځ دغه مسله ده، افغانستان هم گاونډیان لري، ایران دی، پاکستان دی، موږ مثلا په هلمند کې سیند لرو، د کابل سیند دی چې ځي اخواته د بسینو دی سره وځي کیږي، دغه تر څه حد پورې د دغه اوبو څخه سمه استفاده سوې ده، په ماستر ډول استفاده سوې ده، نه یوازې د برېښنا په برخه کې بلکې د زراعت او اوبو رسونې په برخه کې هم د خندون استا د سی تر حد پورې د مسایل حل سوې دي د گاونډیانو سره، چې موږ مثلا فیصدی د اوبو اخلو خپل د زراعت د پاره. مخکې تاسو ویل چې د ناخالصو ملي عوایدو یا جی ډی پی دیش په سلو کې زراعت تشکیلی په افغانستان کې، نو کچيري د افغانستان د جی ډی پی یا د ملي ناخالصو عوایدو دیش په سلو کې، یعنی یو عمده برخه د زراعت ده، نو په دې برخه کې تاسو د گاونډي وادونو سره بیا د جمهوری ریاست په ساته باندې د گاونډي وادونو سره باسونه سوي دي چې تر څو د پوری افغانستان کولای شي د خپل وبو طبي زیرم څخه استفاده وکړي.
اگر چې دا باسونه خپل وزارت محترم انرژي او اب سره اړه لري، ځکه چې هغه په همدغه ترانسباونډري ایشوز یا ترانسباونډري سه کوم مشکلاتونه مونږ په مرزی اوبو باندې لرو، لکه نورو ګاونډیانو سره، که ایران ده، پاکستان ده، یا هم ترکمنستان یا تاجکستان ده، هغوی زیات دوی سره په تماس کې دي. خو دې کې شک نشته چې دا څلوېښت کاله د مونږ متاسفانه زمونږ سیستمونه دی او بو یا کوم پلانونه چې درلودل د جنگونو له وجې نه له منځه تللی دي. او په دې وخت کې موږ ونه شو کولای چې دغه کوم پلانونه چې شهید سردار داوود خان مد نظر نیولی ول هغه موږ پلی کړو. او په دغه دوران کې موږ ونه شو کولای چې کوم د موږ موجوده سیستمونه ول هغه موږ بیرته هغه نه استفاده وکړو. د مثال په توګه د ویلې شو چې موږ په سابقه کې یا مثلا شل کال یا دېرش کاله مخکې موږ شاوخوا 9000 کانالونه درلودل چې په هغه کې فلحال موږ 10% کانالونه قابل دي هغه نه استفاده کړي. څلور څلوېښت فیصده نور څه دي هغه کار نه کوي او 15% هغه سي کانالونه دي چې هغه ضرورت د حفظ مراقبت ته لري. نو که دغه وخت کې موږ که دغه جنګونه دغه مشکلاتونه سي په د وطن باندې تیر شول دا نه کېدل نو موږ کولای شو چې د خپل اوبو نه ښه استفاده وکړو. دلته کارونه سوي دي په دې بخش کې ایران سره پاکستان سره او نورو ممالک سره. اگر چې موږ سابقه کې هم ځینې معاهدات دوی سره درلودل خو جنګونو له وجې نه موږ ونه شو کولای چې د خپل هغه کوم شرطنامه یا کوم معاهدې کې چې کوم کلاز یا د شانس ول هغوی نه صحیح استفاده وکړو. لیکن فلحال د مملکت په سطح باندې وزارت محترم د انرژي او آب هغوی په دې بخش کې لګیا دي چې یو کمیټه هم درسته شوی ده د سطح د ریاست جمهوری کې او چې په هغه کې مختلف خپل رئیس محترم رئیس اجرایه د هغه کمیټې غړیتوب لري او سرمشري کوي. چې په هغه کې وزارت خارجه او وزارت انرژي او آب او همداسې نور د داخل وزارتونه سي دي په شکل د کمیټې کې داخل دي او په دغه باندې کارونه سره سرته رسېږي.
تشکر جناب آقای پایاب. پروفسور برنامه میگه که پوهان صاحب محمد عاطف باوری هم با خود داریم. سلام آقای باوری، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
سلام علیکم.
سلام علیکم، زنده باشید. جناب آقای باوری، رقمی که آقای پایاب اشاره کردن در منابع آبی افغانستان، بس امشب در حاشیه قرارداد است که وزارت زراعت با منظور بازسازی شبکه‌های آبیاری با سکتور خصوصی امضا کردن. در حاشیه ازی در مورد منابع آبی افغانستان، سیستم آبیاری و ای که چقدر داکین خواد استفاده کردن از آبی که در افغانستان حیف و میل میشه صحبت میکنیم. میخواستم از شما در مورد منابع آبی موثر افغانستان بپرسم و ای که چقدر آبهای افغانستان است که میتون از او استفاده شد و ما حیف و میل میشه. بفرمایید.
خدمت شما باید برسانم که افغانستان مضمون ظرفیت طبیعی آب افغانستان با 5 میلیارد متر مکعب میرسه که از جمله قادر استفادهش 25 میلیارد متر مکعب است تقریبا و در حدود 50 میلیارد متر مکعبش با عدر میرزایه میشه.
بله.
و شبکه‌ای که در زمان سابق ایجاد شده بود، مثلا اگر ما کانال ننگرهار مثال بیاریم، در کانال ننگرهار در یک سکن 50 متر مکعب آب گرفته میتانه، انتقال داده میتانه که متاسفانه حال یعنی گرفت به آب که گرفت داده میتانه 35 تا 40 متر مکعب آب است که تقریبا 25 هزار هکتار زمینه آبیاری میکنه که از جمله 14000 شخصی و 11000 هم دولتی که مظرفتی که باید آب بهش انتقال کنه بهش نمانده، مشکلات موجود است و آبی که ضایع میشه مثلا میره به هدر یا ممالک همزوار قابل استفاده نیست. بسیاری جایا زمینای سرخیز ما نسبت نبودن آب به اصل مانده و در بسیاری جاها زمینای اساسی ما را چراغا تخریب میکنه و از بین میبره. و اگر ما هر قدر تخمه اصلاح شده خوب داشته باشیم، زمینای اساسی هم داشته باشیم ولی آب نداشته باشیم، باز در این صورت ما نمیتونیم استفاده مناسب از زمین کرده بتانیم و محصولات طوری که شاید باید از زمین ها بدست بیاید. در این قسمت کار کم شده، در طول 13-14 سال بعد پروژه خورده زیر دست گرفته بودن، نمالی کردن، جریان داره بعد پروژه هست ولی طوری که شاید باید مشکلات دیاخین ها، مشکلات عبیاری زمین ها حال کرده نتانسته و در این قسمت پلانگزاری بسیار وسیع کار است و سرمایه‌گذاری بسیار هنگفت کار است که صورت بگیره تا بتانن جلگ زیای آب بگیره. در غیر از او افغانستان، زمینه افغانستانی در کشور مواد خشکه و دارای اقلیم خشک طور که شاید باید ما نمیتونیم محصولات بیرسی خود از نگاه کمی و کیفی بلند بریم. دیگه فکر کنم به این هر قدمی که هر قدر پیشرفتی که به این مورد صورت بگیره موجب میشه که زراعت ما پیشرفت پیدا کنه. زراعت در قسمت نباتات، در قسمت حیوانات، در قسمت مالداری و در قسمت تمام قسمت های زراعت که فضل نباتات ما داریم، از بخش آرتیکالچر داریم، بخش اگرانومی داریم، بخش جنگلات داریم، بخش علوم حیوانی داریم، به تمام قسمت ها میتونه که پیشرفت رو بگیره.
تشکر استاد.
ما به شکل عنانوی عبیاری ما به شکل عنانوی صورت میگیره. در بسیاری جای ما که میبینیم عبیاری به شکل عنانوی است، تقریبا زراعت ما به شکل عنانوی است، طوری که لازم است عبیاری سیستم عبیاری ما پیشرفت نکرده. و ما فکر میکنم که وزارت زراعت شد ضرورت به عبیاری داره که سیستم عبیاری شسلا شوه تا بتانه زراعت اگرونق بته و ما بتانیم محصولات زراعتی خود از نگاه کیفی و کمی بلند ببریم. و پاوی ازی که ما وطنداره خیشه متکی به مواد غذایی خود بسازیم و غذای کافی برشان پیدا کنیم، محصولات خود باید به خارج هم صادر کرده بتانیم.
بله.
تا یک قسمتی از بیرجی خود از طریق
صادرات
محصولات زراعتی تامین کنیم.
بله.
یک وقت در زمان داوود خان و پیش از او اگر فکر کنیم تمام صادرات ما تقریبا محصولات زراعتی بود و یک توازن بین صادرات و واردات موجود بود. $1 ما باید دارم $1 35 افغانی قیمت داشت این وقت.
بله.
و هیچ پشتیبانی دیگه نداشت، این صادرات توازن بین صادرات و واردات بود و یک قسمت اعظم محصولات زراعتی ما صادر میشد و اقتصاد ما را یک رونق داده بود. ولی متاسفانه که جنگها و خوشحالی، جنگها خوشحالی و نبودن آب باعث شد که اقتصاد ما پایین بفته و سطح زندگی یقین ما، سطح اقتصادی مملکت ما ضربه بسیار شدید بخورد.
به نهایت تشکر استاد باوری. اگر دوباره روی بحث خود بیاییم جناب آقای پایاب، در رابطه به اینکه وزارت زراعت آبیاری و مالداری قرارداد بازسازی 30 شبکه آبیاری را امضا کردند، دو سوال عموماً مطرح میشه در این مسئله. آیا به شکل عنعنوی است؟ آیا از آبیاری قطره‌ای استفاده میشه؟ کانال هایی میشه؟ از طریق کانال ها چگونه است؟ یکی و دیگه ای که سکتور خصوصی چی نفع میبره از ای قرارداد؟ آقای پایاب.
بله صاحب، څنګه چې پوهان صاحب یادونه وکړه، فلحال په افغانستان کې په عنعنوي شکل باندې کارونه سرته رسیږي په کرونده کې، چې کانالونه په شکل د څه شي هماغه پخوا غندې څخه جوړ شوي وو، له خټو نه په هماغه باندې دي، چې هغه کې زیات دی، اوبه زخته زیات دي. سه مونږ ویلې شو چې په عمومي ډول باندې موثریت د دغه اوبو سه له منبع نه راځي تر ځمکې پورې، سه دهقان ځمکه اوبه کوي، موثریت د 10% ده. او نور ممالک کې سړې وګوري هغه تقریبا 80% 90% حتی ځینې ځایونه دي لکه حالان غاندې چې آلته 95% او 100% موثریت دی او په موثره شکل باندې استفاده کیږي. کوم کارونه چې مونږ په وزارت زراعت کې د څو کلونو راپدی خوا شروع کړی دي مونږ ټول نه مهم امداد سي څنګه مونږ دی اوبو موثریت اضافه کو، یعنی دغه 10% نه مونږ دا لوړ کو او کم از کم 50% یا 50% ورسو. کسل 50% مونږ نه شو کولای اوسنی شرایط کې کم از کم 50% یا 50% ورسو. نو دلته مونږ مختلف پروګرامونه سره ورسو په دغه پروژو سیمه مونږ تدبیروي. په دې کې یو خپل د کانال بیا رغونې دي داغه مونږه په اساسي شکل باندې جوړوې چې په انګلیسي کې ورته کانال لاینینګ وایي، چې مختلف مواد نه ورن استفاده کیږي، یا د کانکریټ نه استفاده کیږي یا هم د تیګو نه ورن استفاده کوو. سیدلته مونږه موثریت دی اوبو په خپل شبکې کې اضافه کوو. بل خپل کاروانګر یا د حقینو ته مونږه په مختلف بخشونو کې مختلف ټریننګونه ورکړو چې دی هغه هم ظرفیت ورسي، چې دوی وڅې کولای شي هم د اوبو هم سره طریقې زده کړي او په زمن کې د دوی حاصلات ورسي. د مثال په توګه مونږ دوی ته په مختلف بخشونو کې کوم ټریننګونه سی ورکړو چې حاصلات سره راتلري، هغه د پیسټ مینجمنت مونږ وایو، انټیګریټډ پیسټ مینجمنت په بخش کې، یا د اوبو د موثر استفادې په بخش کې وي، یا واټر کنزرویشن په بخشونو کې ټریننګ ورکول، یا موثر ټکنالوژي دي چې هغه مونږ استفاده کوو. د مثال په توګه لیزر لیول ده، چې په لیزر لیول کې زمکه لیزر سره اواره کیږي او په دې شکل باندې مونږ کولای شو چې د زمکه کې د اوبه موثریت تقریبا د 10-15% اضافه کړو. همدغه چې کوم ځای کې چې غنم کرل کیږي، اس آر آی ټکنالوژي یا هغه استفاده کیږي، یا غنمو کې چې هغه اس ڈبلیو آی استفاده کیږي، یا په وریزو کې مونږ اس آر آی استفاده کوو. یعنی مختلف روشونه چې کوم په ټول دنیا کې ورنه استفاده کیږي او ښه نتیجه ورکړي، مونږ دوی ته دلته د حقینو ته درس ورکو. یعنی مونږ صرف نه غواړو چې د کانال په سطح باندې موثریت اضافه کړو، بلکې د حقینو ته هغه علم، هغه ټکنالوژي هم دوی ته ورسو. همدغه چې مونږ غواړو چې دوی ته د ټکنالوژي په برخه کې د های افیشنسی اریګیشن سیستمونه چې دي، هغه قطرهي سیستمونه دي، یا همدغه چې ډریپ اریګیشن مونږ ورته وایي، او یا هم سپرینکلر یا چرخی اوبه چې کی سپرینکلر سیستمونه یا ببلر سیستمونه، چې هغه د موثریت دی اوبه تقریبا 80% او 100% لوړوي په خپل کاروندا کې. بل سوال ته راځو چې دلته مونږه سي سکتور خصوصي ډیر زیات مهم رول لوبوي په دې چې اغه ظرفیت چې موږ وګورو سی په حکومت کې او یا هم کوم شکل باندې چې موږ غواړو یا د خپل پلانونو مخې وسمږه د حکومت په څه باندې کوم خلک سی وسنی وزارت کې دي، یا مثلا په ریاستونو کې کار کوي، نو څه کولای شي په هغه شکل باندې موږ ټول کارونه سرته ورسوو. نو دلته د سکتور خصوصي ډېر زیات مهم رول لوبوي.
پایاب صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورسو، یو پوښتنه چې مطرح کیږي، مخکې باوري صاحب اشاره ورته وکړله چې د افغانستان په مجموع کې وړتیا یې 15 میلیارد متر مکعب ده، او اوس مهال کې 50 میلیارد متر مکعب ځای کیږي، یوازې 15 میلیارد متر مکعب اوبو څخه په معاصره توګه استفاده کیږي په د نړۍ په مارکیټ کې د د د اقتصاد په برخه کې د سپیشلایزیشن مسله چې رامتره کیږي د تجارت مسله چې رامتره کیږي کچيري مثلا یا د اورګانیک غذایی موادو مسله چې رامتره کیږي تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو دیش په سلو کې زراعت تشکیلوي نو کچيري دای د افغانستان لپاره د سپیشلایزیشن د درخه چورتو ګورو د تجارت درخه چورتو ګورو افغانستان کولای شي چې دغه د اورګانیک غذایی مواد په برخه کې سرمایه گذاری وکړي او نړۍ ته اوس خو د افغانستان لارم خلاص ولا او بوته او کولای شي چې نه یوازې په سیمه کې خپل صادرات ولري بلکې د نړۍ بیلابیلو برخو ته صادرات یوسي د افغانستان غذایی مواد میوې وچې میوې د ټول ښه بازار لري په دغه برخه کې تر څه حده پورې حکومت لومړیتوب ورکوي د اورګانیک غذایی موادو ته او په عین حال کې د اوبو د موثر استفادې څخه چې افغانستان بوسی کړی په اوږدماله کې پر خپل زراعت باندې زیات تمرکز وکړي اوس مثلا کچیری د مثال په توګه وایو چې افغانستان موټرې جوړې کړي او جاپان غذایی مواد تولید کړي داسې نه کیږي ځکه جاپان هغه زیرمې چې باید ولري نه لري جاپان په موټرو جوړولو کې ښه دی افغانستان کېدای شي چې دغه خپل قوت کې او په دغه برخه کې زیاته پانګه اچونه وکړي څومره حکومت دغه مسلې ته پاملرنه کوي
ډېر ښه خبرې ته مې اشاره وکړه حکومت ډېر زیات په دغه عرصه کې کارونه شروع شوي پلانونه او ستراتیژیانې جوړې شوي دي چې خپله د رئیس جمهور صاحب هغه ټول نه مهم کوم پالیسي چې ده په همدغه بخش د سکتور خصوصي او خصوصا د بخش د صادراتو کې ده څه په دې کې خوشبختانه موږ اوسو کولای شي یو څو میاشتې مخکې ویلی شو چې موږ د افغانستان نېشنل کمپرهنسیو اګریکلچر پرایورټی پروګرام موږ خلاص کړ ووم لیکل چې ډېر استقبال شو له هم د حکومت په سطح باندې هم د ډونرانو په سطح باندې دلته چې کوم بخشو کې چې مختلف بخشونه موږ مد نظر نیولې دي چې په هغه کې یو هم د خپل سکتور خصوصي رول او اهمیت ده ځکه چې افغانستان که موږ اوسني حالت ته وګورو زښت زیات تولید د خوراکي موادو چې وګورو له نورو مملکتونه که خصوصا له پاکستان او ایران نه موږ اوس غواړو چې دغه سیستم یا دغه د مساوات بل اړخ ته څوک ځکه چې موږ خپل د زراعت الحمدلله کافی پوتنشال لرو او دنه موږ ښه کولای شو چې خپل صادرات ته اضافه کړو په نړۍ کې چې هغه په بخش د میوو کې ده په وچه میوو کې ده همدغه سې د مونږ زعفران دي های ویلی کراپس مونږ ویل چې پاره کې زعفران راځي په همدغه شکل باندې د مونږ میوجات د سیډ مارکیټ لري او مونږ خوشبختانه کومه وسو ګرو پرتلا د څو کالو مخکې د مونږ صادرات زراعتي توکو صادرات تقریبا 1500 میلیونونه اضافه شوی دي یعنی سکل او د مقایسه په نورو کالونو 1500 میلیون یعنی موږ پوتنشال لرو چې دا ورو ورو باید څنګه چې په خوا و یو بلیون یا دوه بلیون نه اضافه کړو نو سکتور خصوصي ته ډېر زیات توجه ده او خپل د حکومت په سطح باندې ډېر زیات تمرکز په دوی باندې د سې دوی ظرفیتونه لوړ سي او دوی ته هغه هم په دننه د مملکت په سطح باندې هم بیرون کې هغه ټول اپورچونیټیان دوی ته آماده کړو چې دوی اوسې کولی په ښه طریقې سره د خپل کارونه مخکې یوسي
تشکر جناب آقای پایاب از هر دو مهمان محترم خود آقای پایاب و پانس باوری خواهش میکنیم با ما روی خط باشند میریم سراغ شنونده هایی که روی خط هستند سوال از اونها را گرفته با مهمان ها در میان میگذاریم آقای سید علی آقا روی خط است از کابل سلام برادر خوش آمدین بفرمایید
با بله سلام علیکم، خوبستون و خیر هستین.
بفرمایید.
سوال از ما همین بود که بله این روزن گابه که اینا مطرح کرده که نمیدن باسی این قرارداد امضا میشه. آیا این قرارداد قبلا که اون مثلا باز قرارداد گفته آیا کلان سمر بس واقع شده به این مرد نشده؟ یک سوال. سوال دوم که این قرارداد امضا شده ما این نزدیم برای خود از این را ندیم تا بالا که کار کرد این مصبت خوب برای مردم باشه ما این کار کرد از یار ندیم تا بالا.
بله.
گرهای زیاد بودن مثلا شخصا خودم کام زندگی این مسئله را میزد دای کنگی است.
بله.
اما بارها بودن مثلا قرارداد امضا کرده در باره پول و کچر و یا مثلا در باره که این تحصیلاتی هست مثلا دیمش انباری بودا میدارد اما مطابق هیچ چیه که مثلا برای مردم
چه خسمر بتن ندیدیم. بله خود ای بخش مشخص آبیاری هم سوال میکنیم از مهمان محترم. تشکر برادر از تلفن شما. شنونده بعدی روی خط میگیریم. سلام برادر، خوش آمدین، خود معرفی کنین از کجا صحبت میکنین. روی خط هستیم برادر، بفرمایین. حیدر محمد صدیقی.
بله میشنوید؟
بفرمایین، روی خط هستیم.
سلام اکرامات، اول به خودتان بعدم به تمام مهمانانتان میخواستم که از مهمانتان سوال داشته باشم که بنده هایی که امروز امضا شد در کجاهای افغانستان تطبیق میشود، یکی و دومش همه که در ولایت بدخشان چه قسم برنامه ها را دارن و در کجاها تطبیق کردن. ما جریبه ها جری زمین للمه داریم که در نزدیک دریا هست اما للمه حاصل کش نمیشود و از آب دسترسی نداریم. همین هم میخواستم که من معلومات بگیرم که وزیر صاحب که این امضا کرده در کجاها تطبیق میشه و چقدر مؤثر است و در بدخشان چقدر توجه کردن و دارم پیش رو.
بله تشکر از شما آقای صدیقی. میریم سراغ مهمان جناب آقای پایاب. شما از نظر و پرسش های شنونده ما رو شنیدین. از دایکندی پرسیدن که آیا در گذشته هم این رقم برنامه ها بوده، چقدر ثمر بخش است؟ و آقای حیدر محمد صدیقی پرسیدن از بدخشان که آیا این در کدام ولایات روی دست گرفته میشه و گفتن بدخشان کشتها بسیاری وقت للمی هست، آیا شرایط شاید شبکه اینا بدل شوند دوباره با آبی و بتونن از منابع پرسان کنن؟ بفرمایید.
بله با سوال اولتون.
بله
در کم پروژه سیمونگ تروس تکمیلی کردی پا دوغم را وقت که او کم پروژه سیمونگ وارو سی سر تورسه و یا تطبیق کو د دې مسریات ځکه زیات ده. د مثال په توګه مونږ ویلی شو چې شاوخوا له شلو نه نیولې تر دېرشو فیصدو پورې مسریات د اوبو لوړې شوي دي. یعنې پخوا که دېرش فیصده وو اوس پنځوس یا شپېته فیصده مسریات د اوبو زیات شوي دي. په همدغه شکل باندې مونږ ویلی شو چې پنځوس یا اتیا فیصده د خلکو وخت کې کمی راغلی. کوم دی حقینو سره چې موږ انټرویو غانې ته لودلې اته دوی دا ویلې چې یو وخت کې چې مخې له دنه چې دا کانال تطبیق شي څلور ساعته یا پنځه ساعته به دا نیول چې دوی د خپل ځمکې ته اوبه ورسوي او ځمکه اوبه کړي. اوس په نیم ساعت کې دوی کولی شي چې ځمکه له سربانه نیولی تر ځمکې پورې ورسیږي او دوی د خپل ځمکې اوبه کړي. په همدغه شکل په تولید کې زیاتوالی راغلی، شل الی دېرش فیصده زیاتوالی په تولید کې راځي. یعنی مؤثریت د دغه پروژو په پلي کولو کې زښته زیات ده. پاتې شو خبره د قراردادونو دوام بخش سوال ته. مونږ مختلف پروژې لرو چې مختلف بخشو کې مختلف ولایتونو کې کار کوي. کوم د دېرش قراردادونه چې مونږ نن امضا کړل په هغه کې دا هغه دېرش قراردادونه دي چې مونږ سږکال پلان کې نیولي وو چې تقریبا دغسې قرارداد نوی نور سکیمونو یا قانون لپاره هم تو کوسه. خوشبختانه یو دېرش تقریبا دسې دوه میاشتې مخکې مونږ امضا کړي ول دیس دانی نور اوس مونږ امضا کړل او راتلونکي انشاءالله دوه درې اونۍ کې باقی مانده امضا کوو. دا مختلف ولایتونه کې دي. خوشبر ټولس ولایتونه کې د خپل حال تکو لغمان، کنر، همدغه سې بلخ، هرات، سمنګان، بادغیس، کندوز، بامیان، یعنی مختلف ولایتونه کې مونږ دا پروژه پلی کوو. دا پروژه چې دی تمویل کوونکی بانک جهانی ده. د مونږ بل دونر څه ده ایفات، بیا غوی هم همدغه پروژه دي چې مونږ په لوګر کې، په پروان کې، په کابل کې، په هرات کې تطبیقو. او خوشبختانه پراتونکو کې هم مونږ پروژې د بانک آسیایی نه لرو چې هغه توجه یې زیاته زیات په بدخشان باندې ده، په تخار باندې ده، همدغسې بامیان باندې. او د یو سی پروژې هم راتلونکي دي چې انشاءالله تعالی په یو میاشت کې هغه هم مونږ قرارداد امضا کړو چې هغه پروژې هم په شمال کې دي، هم په جنوب کې دي. او یو بله پروژه د یو سی چې ده هغه مکمل مونږ په جنوب کې اخیسته چې لوګر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست ولایتونه د لاندې تطبیقولو کې، د پروژو په تطبیقولو کې مونږ مد نظر نه. یعنی مونږ ویلی چې کوم پلانونه یا کوم پروګرامونه چې په حال لرو دا ټول افغانستان په سطح باندې دي، یعنی ټول ولایتونه مونږ څه کوو. و دا مشکله ده چې مونږ هر ولایت کې ډېر زیات پروژې تطبیق کړو، خو هر ولایت نه مونږ کولای شو چې وایي چې په دغه پروژو کې لاس الی پنځه لس الی شل دغه سي پروژې تطبیق کړو.
بله، تشکر آقای پایاب. استاد باوری، شما اظهارات شنونده این نارشونیدین، در حال حاضر چقی زراعت افغانستان بیشتر برای کشت للمی هست و آیا به می شکل کاملا قابل استفاده است و یا ای که با تغییرش به زراعت آبی میتونه در آینده آدم افزایش حاصلات و شاهد باشه؟
بله، مضمون اریبلوند یا زمین قابل کشت افغانستان میشه 7.8 میلیون هکتار که از این جمله 3.2 میلیون هکتار آبیاری زمین آبیاری میشه و 4.5 میلیون هکتار شمرین شد یا للمیس و با احداث بندها و مبذول داشتن توجه به قسمت های آبیاری میشه که ما حتی زمین های للمی را به زمین های آبی تبدیل کنیم و زمین های باعی را که فعلا نیش قابل استفاده صورت نمیگیره، قابل استفاده نیستن استفاده از پیش صورت نمیگیره، میره ما تحت آبیاری داریم و مورد استفاده قرار بگیره. و دیگه این که ما در قسمت هایی که آره بلند است یا زمین هایی که آبیاری میشه، مثلا در مهمات ابن ننگرال اگر مثال بتیم در قسمت های زین شر هم از جای شهر مشکل باشه، اکثرا مردم بالای آب نکشن که دیگه دکشان تا مرد میره میرسه، زخمی میکنن دیگه خواسته نوبت یا داری کری گپا. این مشکلات ها بسیار زیاد است. دیگه این که ما اگر ما پیشتر هم گفتم که در قسمت زراعت در قسمت تقسیم آب و استفاده مناسب از آب به یک قسم وارد جلب کردن سکتور خصوصی آگاهی آمای اصده که دیگرشن کار است. سکتور خصوصی فعلا ناظر نیست که کور همکاری کنند، چرا کم همکاری صورت میگیرم. ما میبینیم در داخل مملکت هستیم و سکتور خصوصی در قسمت مسلکی در قسمت های مسلکی هیچ همکاری ندارم، چرا کم همکاری میکنم. تنها در قسمت های تجارتی و این مسائل هستن دستر سرمایه خود با کار من دارن سرمایه گذاری میکنن در قسمت های مسلکی، در قسمت های زراعت، در قسمت های انجینری، در مسائل دیگه اقتصادی بسیار کم سرمایه گذاری صورت میگیره. دیگه ای سیستم های بیاری بسیار مهم است و دیگه ای که سکتور ترویج ما بسیار ضعیف از افغانستان. سکتور ترویج ما به توجه خاص کار داره، به خاطر که امرای دیاقین باید کار شود، دیاقین باید بفهمانن که چطور تکنولوژی معاصر آبیاری، کدام سیستم آبیاری معاصر است و کدام سیستم آبیاری باید مورد استفاده قرار بدن. دیاقین برای اونا به مستریشان پلاتا باید احداث شود، برشان نشان داده شود، عملی و این کار چه سکتور ترویج زراعت است. متاسفانه ما باید استاد فاکلته زراعت چند سال میشه که استاد هستم و ما سکتور ترویج که میگیرم در حالت بسیار بد قرار داره. معمولی تیار پایی تو سوالی های ماداریم که اگر به قریش پرسان صورت بگیره معمولی ترویجش نمیشناسن این درخته باشه به خاطر که 4-5 هزار یا 6 هزار افغانی به اون معاش میتونی بیچاره پایکش و چیز نداره به فکل هم نداره که به از این سواله کنه و بره زیادتی نبگیره و که اینا هم مخیل زراعتی های شرید بسازه چه باشه باز معرفی تکنولوژی نو که اون سرمایه انگفت که کار است که معمولی تحییر بتانه و تمثیل کنه برای زیادتین و از این استفاده شده دیگه. ما در این قسمت خواهش میکنم و چندین دفعه گفتیم که با سکتور تولید باید بسیار توجه خاص مبذول شده و در قسمت آبیاری باید سرمایه‌گذاری زیاد صورت بگیره. هر خلیفه میتانه اگر میخواهد که دولت از نگاه زراعت افغانستان پس دوباره به مزارعت خلیفه شد و به حالت اولی شهاده شده به سکتور آبیاری باید توجه کنم. در غیر از این ما میگیم 85% مردم ما به زراعت مصروف هستن و متاسفانه 20% هم داده نمیتونن. اکثر مواد غذایی ما واردات است، وارداتی واردات است. نفوذ زراعت کم ساخته شده و تولید بلند بره تاکه به فیصدی مردم به زراعت مصروف هستن پایین بره و تولیدات بلند بره از نگاه کیفیت و کمیت تا بتانه که مشکلات جامعه را ما حل کنیم و به این صورت بازه در ما بگیم که مملکت زراعتی و مسئولیت زراعتی داریم صادرات داشته باشیم به
من نه باوری صاحب پایب صاحب
ما داشته دیشه زیاد داریم اگر موضوع زیر آبیاری چرا زیر آبیاری آورده شون دیگر فکر کنم اصلات انگفت به دست نهیش
مننه باوری صاحب. پایب صاحب د باوری صاحب خبر مو اوریدلې. په یو برخه کې د خصوصي سکتور او د زراعت په برخه کې د حکومت د عدم همکاري مسلې ته اشاره وکړه او دا اوس نوی قراردادونه هم لاسلیک شوي دي. ترڅو بریده پورې دغه مسله پر ځای ده او ترڅو بریده دغه مسلې د حل لپاره اقدامات شوي دي.
تریاو حدا پوری ویلی شو سی سکتور خصوصی و همکاری سکتور خصوصی سره کامه ده. خو دا هم نده سی مونگا لاس بزن نوست سو پرونه نکو دیر که پلانونه برو مونگا سکتور خصوصی ده. خو زین وجوهات دی سکتور خصوصی غلی والتیا نکی سی خده بخشو که کارو که دی مثال پتو که دی اوبو بخش سی ده اغا دیر زیاد سیاسی مسائل که دی کباندونه جوړول دي خپل نور د ساختمانونه دي چې هغه اوبو سره د اوبو یا مثلا په دریاچو کې جوړېدلی شي دا لرخونه لري چې زیات خصوصي شرکتونه هغه لیوالتیا نه کوي. دوهم خبره مهمه د خپله د امنیت خبره ده. په دې بخشو کې که یو خصوصی شرکت لیوالتیا کې چې سرمایه گذاری وکړي نو دلته ډېر زیات پیسې یا سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې هغه امنیت دوی هغه ته ځان ته نه ورکوي یا جرأت ځان ته نه ورکوي چې د امنیت له وجې نه دوی د خپل سلهاو میلیونو ډالر بند واچوي. و په ټیټې سطحې باندې څنګه چې دا قراردادونه مونږ امضا کړي دي یا کوي یا راتلونکي کې مختلف وړکي کمپنیګانې دي چې کوي یو کانال ده د هغه 40 میلیونه ډالر افغانۍ یا 10 میلیونه افغانۍ دي یا 50 میلیونه افغانۍ ده. یعنی خصوصي شرکتونه شته چې په دې څه باندې څه کوي لیکن په غټو پروژو کې دوا هغه مشکل چې فکتورونه چې ما مخکې یادونه وکړه چې یو امنیت ده چې دوی لیوالتیا نه کوي او نه غواړي چې په دې بخش کې ډېر زیات سرمایه ګذاري وشي او دوه هم سیاسي مسایل چې باید حل شي په بخش د اوبو کې څو خصوصي وزیر مولد محمد او مونږ څنګه چې هغه مخکې یادونه وکړه چې په خپله ملي برنامه د زراعت چې موږ جوړ کړی دا په کې خاص توجه سکتور خصوصي ته سوای او موږ وزارت تجارت سره په همدې اتاق تجارت سره دوی سره وخت نا وخت په تماس کې یاستو چې موږ اوسو کول سکتور خصوصي تشویق کو چې په دې بخشو کې موږ سره همکاري وکړي حتی موږ ان شاء الله تعالی راتلونکي دوه یو کې موږ غواړو چې یو ورکشاپ دایر کو چې سکتور خصوصي څنګه کمپنۍ ګانې چې په سروې او ډیزاین او تطبیق د پانلونو کې یا سمندي پانلونو کې بخښلو یا په اوبو کې دی هغه موږ یا ورکشاپ دایر کو چې موږ اوسو کولای شي دی هغه مشکلاتونه واو کړه د زیارت کوم مشکل وي
بله. بله. آقای پایا بسیار وقت با عملی ساختن برنامه های مثل آبیاری مثل راهسازی اونا هم به کمک وزارت احیا و انکشاف دهات هم پیش برده میشه. این برنامه ده که شما روی دست دارین برای بازسازی شبکه های آبرسانی چقدر در این رول وزارت احیا و انکشاف دهات هم مؤثر است و اونا چیگونه میتونن در این زمینه کمک کنن؟
د انکشاف دهات خو محمد ذکر سی هغه هم په مختلف فرصو کې مختلف بخشو کې کارونه کوي او موږ اوس هم خو سره د پروژې لرو چې د هغه په همانګه سره د هغه په سره موږ ته څه وو ځینې پروژې دي حتی چې موږ نه غواړو چې د هکتار په حساب کې موږ وینیسو ځینې داسې پروژې دي چې وړکې دي نو موږ کوشش کوو د وزارت انکشاف د هېواد لخوا نه پریږو د موږ مثلا د هېواد لخوا نه ځي کوم پروژه سنپ یا کلا پروژې دي چې هغه تنظیم کېږي نو تقریبا زیاتره پروژې موږ د انکشاف د هېواد ذکر چې هغه یې تطبیق کړي خو انکشاف د هېواد په کوم شکل باندې چې دوی د خپل ځینې کارونه سابق کې مخکې وړل یا اوس مخکې وړي د مونږ هغه شیوه د کاري فرق کې ځکه چې مونږ صرف نه غواړو چې پیسې چاته ورکو او د خپل پروژې تطبیق کړو او د هغه مسؤلیت نه ځان خبر نه کړو مونږ غواړو چې هم په بخش اقتصادي کې هم په بخش تخنیکی کې هم په بخش اجتماعی کې کارونه په ښه طریقې سره سرته ورسیږي چې اوس مونږ انکشاف د هېواد سره په دې بخش کې همکاري کوو چې دوی اوسې کولای په هغه شکل باندې چې مونږ پروژې پلي کوو تطبیقو په هغه شکل باندې دوی هم هغه ظرفیت دوی هم لوړ شي چې دوی اوسې کولای د پروژې تطبیق کړي.
تشکر آقای پایاب. باز هم میریم سراغ شنوندهایی که اگر روی خط باشن مشکلات امروز داریم بر تلفن که ما نمیتونیم بدبختانه شنونده رو به صورت مستقیم بگیریم. شماره ای را که در اختیار شنوندهای ما در صفحه فیسبوک در یو پشتو گذاشته بودن ما تلفن کردیم، بازم پرودیسر برنامه تلاش میکنه تا اونا را بگیرن. در صفحه فیسبوک دری آقای رفی رضایی غزنوی از این قرارداد استقبال کردن، گفتن کار بنیادی و اساسی است چون کشور افغانستان کشور زراعتی است و اگر به زراعت توجه جدی شود احتیاجات دهقان هم مرفوع میشه.
بلکل سیاره مجتبا د افغانستان څخه پر فیسبوک لیکي چې زما په ان کرنی او بو انرژي وزارت روسه کم ګټور کار نه دی کړی ځکه افغانستان ډیر وبلري خو په ډیر تاسف سره باید وایو چې 15 کلونو کې ترې ګټ نه داخل شوی او ولایت هم دا دی چې کار اهل کار ته سپارل شوی نه دی په دې وزارت کې.
بله. آقای هارون ناصری نوشتن که بازسازی شبکه چی مدت طول میکشه، چه وقت در بر میگیره؟ همچنان آقای سیدعلی آقا نوشتن که سکتور خصوصی چی نفع از این برنامه خواهد برد. جناب آقای پایاب شما پرسش های شنونده ما را شنیدین، نظر شما چی است؟
یا پشتنم باید در سر وکم غداده چی مخکی دوارو ملمانو پر دیتا مرکز بکی چی در افغانستان
اقتصاد د اقتصاد یو برخه یو غټه برخه زراعت تشکیلی کداسي افغانستان خپل یو زراعتي وادي او وبه همستا امکانات همستا اوسم افغانستان د گاونډي هوادونو څخه خوراکي مواد راوړیدي نو کچیر افغانستان خپل یو زراعتي هواد وي ولی باید د نور هوادونو څخه مواد افغانستان ته راوړیږي ولی په خپل افغانستان خود کفا کیدای نه سینه واسه باید خود کفا سي بلکې باید خپل صادرات ولري نور هوادونو ته
اته سوالونو تم د سویلې سوسې کوم کارونه چې مونږ فلحال شروع کړی دي دا په خوا هم په همدغه شکل باندې کېدل خو اوس لیوالتیا ځکه چې د خپل حکومت او د دولران په لیوالتیا په بخش کې اوبو او زراعت کې ځکه زیاته شوې ده په خوا هم ځینې پلانونه وو ځینې کارونه وو چې هغوی طرحه کړي وو ډیزاین کړي وو او خو هغه وخت کې د حکومت پالیسی په مختلف یا نورو اصولو باندې تمرکز درلوده لیکن د راتلونکي شپږ کاله کې چې خپل مرکز په اوبو زراعت باندې ځکه زیات شوی ده دلته ځینې سیاسي مسایل هم دي چې موږ نه غواړو چې هغه باندې بحث وکړو خو دا ویلی شو چې مختلف پروګرامونه موږ اوس د کار باندې نیولې دي او غواړو چې هغه په ښه شکل باندې پلي کړو او نه تنها حکومت ډېر زیات لیوالتیا د سکتور ته ښودلی ده بلکه خپل دوناران هم خودله ده خو زه یو شی بیا هم دا وایم مونږ هیڅ کله د خپل حقوقو د ریسې نشو تر هغه پورې چې مونږ خپل د خپل موضوع باندې له خپل لار باندې د خپل ځان یو ځای ته ونه رسو دا کوم پیسې چې د مختلف دوناران مونږ ته راځي اغه دوی په هغه شکل باندې یا په هغه ځکه استفاده کوي چې کوم ځکه چې دوی غواړي استفاده ورنوسی یعنی موږ نه سو کولای چې دوی خپل یا د حکومت پالیسی په دوی باندې تطبیق کو اگر چې اوس هغه څو وختونه کې چې حکومت غلي دي دا تقریبا شفافیت چې خپل دوی د حکومت خبرو اترو ته او د حکومت پالیسی ته خوله د سیستم شکل باندې د خپلې لزارې په حکومتیک کسان هم باید داخل شي او یو مشکل دا اوس په خپل کې مونږ د خپل پارتنر وو کوم ځرشت څنګه خو نه بدلې شي مختلف مملک یا دونران سره کینه په هغه شکل باندې خبري او کسي کوم شکل سي دوی کوم الفاظ سي دوی خبره کوي اوس الحمدلله مونږ هغه ظرفیت لرو او کولای شو چې په ښه طریقې سره د جهاني په ساتل باندې دا پروژې پلې کړو
bale بنا تشکر bale بفرمایئ
بل سوال محترم ورور سي کړو د کار د وخت په حساب سي څومره وخت د پروژې نيسي دموږ عموما هر پروژه چې تکوت شاوخوا درې میاشتې د سروي او ډیزاین نيسي چې دموږ یو پروژه یا یو کانال څوک سروي کو بیا ډیزاین کو درې میاشتې نور د تدارکات او وخت قرباني لګي شپږ میاشتې کېږي او بختمانده شپږ میاشتې نیولې تر یو څه پورې موږ دا تدارک کوو پدې چې ځینې کانالونه وړي کې دي 100 هکتار پورې یا 200 هکتار پورې ځینې دي چې 500 هکتار پورې خړي نو کوم پات کانالونه چې هغه تر یو کال پورې هم دوام کوي یا وخت نیسي د تدبیقولو کې او چې وړي کې دي هغه شپږ میاشتې یا شپږ میاشتې نه حتی کم تر وخت ورنسي
بله تشکر آقای پایاب فقط 5 دقیقه به 6 دقیقه به ختم برنامه مونده برنامه را جمع بندی میکنیم جناب آقای باوری بعد از قبل از که بریم سراغ آقای باوری یک شنونده آخر برنامه را میگیریم بعد برنامه را جمع بندی میکنیم بفرمایید برادر عبدالواحد از لوگر بفرمایید سلام علیکم بفرمایید
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی
وکي
او مهربانی وکي په خبرونو کې شامل یاست مهربانی وکي
د دې زراعت نو مشر نه دغه دغه خوښ لرم چې اوس دغه کابل او تر څنګه ورداګو پورې د سین دوه غلطه خلکو ماشینونه یې چې مقصد دی واخو په خوا غوړه کې تر بار سره پورې خلک پټیلو غوړه دي دغه دی ما یو غوښتنه ده چې دغه یا بندونه یا سمسی شي خلکو ته ولګی دا دی یو بل خلک په زراعتي کورو زراعتي مځکو کې کورونه جوړوي موږ دا څه لرو باید حکومت دا څه ورکړي مقصد دغه خلک زراعتي کو زراعتي مځکو کې کورونه جوړوي دا بل بل دا چې دا تاسو کوم دي کې قرضونه جوړوي لختي جوړوي دا باید د انجینر په خواخه دغه کار وشي د کلو کلیوال خو ټول د قانون دي چې نن کار وشي سبا غ خراب وي دا څه کوخ کار کوي دا پیسې په ځای ولګو یا بل دغه دغه زراعت د اختر را لیږي باید کلی په کلی وګرځي دا د کلینیک د اختران چې طالبان نه وزني دغه به نه وزني طالبان زراعت تکي طالبان بند تکي
مننه مننه کورم ودان صاحب
وقت نمداریم زیاد بله نخست آقای باوری با آنچه گفته آمد شما دورنمای نقش سکتور خصوصی را چگونه میبینین در شرایط حاضر و چگونه بالاخره استفاده از همه منابع آبی افغانستان به شکل مؤثر ممکن است آیا از شکل زراعت عصری سازی زراعت بلند بردن سطح پرسنل تکنیکی به نظر شما چی است؟ بفرمایید. پوانسه باوری روی خط هستین؟ متاسفانه تلفنشان قطع شده. خب آقای پایاب سوال به شما راجع میشه؟
بله. دا مونږ ویلی شو چې سکتور خصوصي څنګه چې مخکم سوزل یادونه وکړه ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. او په دې باندې باورمند یا سوسی د موږ سکتور خصوصي کې هغه ظرفیت او هغه قابلیت موجود ده چې هغه وڅ کولای د افغانستان په بیا ودانولو کې او د افغانستان د اقتصادي رشد کې کارول ولوګوي ظرفیتونه موجود دي خو یو مهمه تګلاره دوی ته پکار ده چې یو تګلار موجود اوسی یو خپل پلان او پالیسی او ستراتیجی موجود اوسی چې خوشبختانه هغه هم موږ جوړ کړی دا او غواړی چې سکتور خصوصي سره په همانګی سره د خپل پلانونه دوی ته واورو او دوی په کوم شکل یا په کوم انداز باندې چې ضرورت ده په مغه شکل باندې دوی ځان عیار کی او د دې په پلي کولو کې موږ ته وګرا کی
بله تشکر از شما جناب آقای پایاب در لحظات آخر برنامه متاسفانه تماس ما با جناب پوهاند عاطف باوری قطع شده در حال از تشریفاری از اونا در برنامه تشکر میکنیم از اینکه به پرسش های ما و با شنوندگان جواب دادن همچنان از اون شنونده هایی که در صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا نظر خود درج کردن تشکر میکنیم و از شنوندهایی هم که در برنامه تشریف آوردن
زم پخپا ور سره د ټولو اوریدونکو نه مننه کوم چې پروګرام تر دا اوسه پرې تعقیب کړي لکه څنګه چې اسفي صاحب وویل مړونه سکرلای چې د باوري صاحب سره بیرته اړیکې ټینګ کړو ځکه دغه ټلیفون فکر کوم ستونزې لري غوی ونه سکرلای چې خپل ورستي خبري وکړي د دواړو ملمنو نه حفیظ پایاب صاحب څخه او د غرض د پوهان عاطف باوري صاحب څخه مننه کوم چې د ماښام د خبرو اترو یا گفتگو په خبرونه کې برخه واخیستل د ټولو اوریدونکو نه مننه کوم چې پروفیسر بوک باندې خپل تفسیر او پښتنې پرېښودلې موږ نو سکول چې ټول تفسیر ولولو په خبرونه کې یو با یا دوه تفسیر راخلو او پښتنې راخلو د ملمنو سره شریکو زموږ د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتگو خبرونه چې په افغانستان کې د اوبو د چارو پر ادارې مباس وکي او ځانګړي سوی و دې موضوع ته په همدې ځای پای ته رسیږي په څو لنډو شېبو کې به تاسو ته د پښتو یو ساعته خبري خبرونه وړاندې سي تر بیا په پاک الله سپارم ټول روغ جوړ او سلوړي وسی او باید وایم چې په دې پروګرام کې چې څه مطرح ول هغه د میلمنو او د اوریدونکو نظریات و د امریکا د حکومت د پالیسۍ استازیتوب نه کوي